مشال ریډیو ته غوږ یاست. په پښتونخوا کې د سهار لس بجې سوی بیا هم زه بوریوال کاکړ درته په دې خبرونه کې د کوربه په سرکلی وایم. په خبرونه کې تاسو ته د پاکستان او افغانستان په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې لرو. همدغسې د داعش ډلې د وژل شوي مشر په اړه رپورټ او شننه لرو. دوی ورځې خبرونې هم د دې ګړې برخه دي. خو تر هر څه وړاندې به د دې سات خبرونه واورو چې ظفر خان یې وړاندې کړ.
لومړی د مهمو خبرونو سر ټکی. امریکایي ولسمشر د اسلامي دولت د مشر ابوبکر البغدادي وجنه تایید کړی. جمعیت علما اسلام فیوای حکومت مخالفه لاریون یې له کراچۍ پیل کړی. او د افغانستان د انتخاباتو کمیشن د ولسمشریزو انتخاباتو نتیجې اعلانول بیا ځنډولي. د خبرونو تفصیل. امریکا وایي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې مشر ابوبکر البغدادي په شام کې وجلې. ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون خپلو خلکو ته په وینا کې ویل البغدادي د شپې مهال د امریکا ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې وجل شوی. هغه ویل په دغه عملیاتو کې امریکایانو ته ځاني زیان نه دی وخته. ټرمپ په خپل وینا کې البغدادي بایلونکي وبالو او زیاته کړه چې نړۍ ته تر ټولو زیات مطلوب تن ځان په خپل ور سره ځنې ماشومان د خودکش جیکټ په چولو وجل. ټرمپ وویل هغه ځای چې بغدادي پکې وو امریکایي سرتیرو پکې دوه ساعت عملیات وکړل. جمعیت علما اسلام فی وای حکومت مخالفه لاریون ازادۍ مارچ یې له کراچۍ پیل کړی. د ګوندویان جلیل جان پرون مشال رډیو ته ویل د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ لاریون له کراچۍ اسلام آباد ته روان دی. هغه ویل له حکومت په خپلو غوښتنو ټینګ ولاړ دي.
قافلے زمونگا دی اسلام آباد تا روانگی ہوکا مولانا فضل الرحمان صاحب دے خپل جلوس غٹ جلوس کی عادت سرا اسلام آباد طرف روان شو. وزیر اعظم دے استعفی ور کی انتخابات دے دوبارہ ہوشی دے فوج پنے کرانے کے نہ بلکہ دے الیکشن کمیشن پنے کرانے کے دے دا انتخابات دے دوبارہ ہوشی الیکشن اصلاحات اعلان دے ہوشی.
ټاکل شوی چې د جمعیت علما اسلام لاریون به د اکتوبر په 1 اسلام آباد ته ننوځي. حکومت په یاد نیټه لاریون کوونکو ته د اسلام آباد په پیښور موړ کې د احتجاج کولو اجازه ورکړې. خو د دې ترڅنګ په خیبر پښتونخوا کې له ډیر اسماعیل خان د اټک تر پوله د لارو د ممکنه بندولو لپاره په ځینې ځایونو کې کنټینرې د سړکونو په غاړو ایښودلې دي. جمعیت علما اسلام فی تور پورې کوي چې د تیر کال په انتخاباتو کې د درغلۍ په کولو اوسنی حکومت واک ته رسېدلی نو ځکه باید کړل شي. خو حکومت د په انتخاباتو کې د درغلۍ تورونه ردوي. د پاکستان ترانسپورټران وایي حکومت یې ډېرې کنټینرې په خپله ولقه کې اخیستي تر څو د لاریون کوونکو په وړاندې د سړکونو د ممکنه بندولو لپاره ترې کار واخلي. د متحده ترانسپورټرانو د اتحادیې یو مشر اسرار احمد شینواري پرون مشال رډیو ته ویل د حکومت دغه ګام ورته په هیڅ صورت منظور نه دی.
په څلورو واړو صوبو کې دغه نیول رانیول د ګاړو شروع شوي دي. مونږ په شدید الفاظ د دې مزاحمت کړو. مونږ حکومت ته دا مطالبه کړو چې که ته څه قسم رکاوټ جوړای دا ستاسو خپل کار دی. په هر قسم یې جوړای مونږ په دې کې کار نه لرو. مونږ د یو سیاسي ګوند سره تعلق نه لرو. مونږ کاروباریان یو. مونږ د پریري چې بلا وجه مونږ په کنټینرو باندې روډونه بندوي. مونږ دې خبرې ته کته تیار نه یو.
شینواری ویل که حکومت یې نیول شوی کنټینر ورنکړي نو په احتجاج به لاس پور کړي. بلخوا د واکمن تحریک انصاف سیاستوال او د سفران وزارت پارلماني سیکرټري اقبال پریدی وایي د ترانسپورټرانو د ستونزې د حلولو په هڅه کې دي. خبرونه له مشال رډیو نوري. په افغانستان کې د سولې په اړه د خبرو لپاره د طالبانو پلاوی چین ته رسیدلی. په استرالیا کې د بهرنیو هیوادونو په اړه پلټنیز مرکز په یو راپور کې ویلي چې دوی نن له کابل ورغلو کسانو سره په بین الافغاني خبرو کې برخه اخلي. اوربند او په افغانستان کې د جګړې ممکنه ختمول د غونډې په اجنډا کې دي. له طالبانو سره نږدې له یو کال خبرو وروسته امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ له طالبانو سره مذاکرات لغوه کړل. د طالبانو ویان سهیل شاهین مشال رډیو ته ویلي د چین په بلنه طالبان په بین الافغاني خبرو کې ګډون کوي. د امریکا، چین، پاکستان او روسیې استازو د اکتوبر په 25مه په مسکو کې غونډه وکړه او د امریکا او طالبانو ترمنځ زر تر زره د مذاکراتو په بیا پیلولو خبرې وکړې. چین د دې پخلی کړی چې هلته مذاکرات کیږي. خو د بهرنیو چارو د وزارت ویان دی ویلي غواړي د ټولو خواوو په خواهش د افغانستان د سولې خبرو کې مرسته وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي له ولسمشر اشرف غني سره کتلي. زلمی خلیلزاد د خالی پر ورځ په یو اعلان شوی سفر کابل ته رسیدلی. د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقي مشال ریډیو ته د ولسمشر او خلیلزاد ترمنځ د کتنې پخلی وکړ، خو په دې اړه نور معلومات ورنه کړل. خلیلزاد پرون له اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله سره هم کتلی. اجرائیه ریاست په یوې خبر پاڼه کې ویلي، په لیدنه کې د سولې په بهیر خبرې وشوې. د افغانستان د انتخاباتو کمیشن د ولسمشریزو ټاکنو نتیجې یو ځل بیا د نومبر تر 14 وځنډولې. د ټاکنو خپلواک کمیشن مشر هوا عالم نورستانی پرونی یوې خبري غونډې ته وویل، نوې مهالویشي له مشورو وروستو جوړ کړی تر څو نور ځنډ ونه شي. بل لور ته د ټاکنو خپلواک کمیشن یو کمیشنر محمد عبدالله یو شمېر تخنیکي ستونزې، د موادو ناوخته لیږد او ځینې نور وجوهات د نتیجو د ځنډ لاملونه وبلل. په افغانستان کې د سپتمبر په 28 ولسمشریز انتخابات شوي. ټاکل شوی و چې د انتخاباتو نتیجې د اکتوبر په 19 اعلان شي، خو د ټاکنو کمیشن دغه نتیجه دغه نیټه وځنډوله. او اته تنه پناه غوښتونکي چې ویل کېږي افغانان دي، پرون په فرانسې کې وروسته له هغې له یوې لارۍ وژغورل شو چې سړی هوا وهلی و. د فرانسې قضایي چارواکو ویلي چې دا کسان د فرانسې له کالي کیمپا غوښتل ځانونه بندر ته ورسوي او بیا له هغه ځایه برتانیې ته لاړ شي. په دې کې څلور ماشومان هم دي. پناه غوښتونکي وروسته روغتون ته وړل شوي. تېره چهارشنبه هم د برتانیې پلازمینې لندن ته نږدې په اکسس ښار کې د 9 هغو پناه غوښتونکو مړي له یوې لارۍ وموندل شو چې د موټر دننه سړی هوا مړ کړی و. دا ټول چینایان وو چې غوښتل یې ځانونه په یوې لارۍ کې لندن ته ورسوي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل چې ظفر خان وړاندې کول. د امریکا ولسمشر ویلي د هیواد ځانګړو ځواکونو یې د عملیاتو پر مهال د اسلامي دولت وسلوالې ډلې مشر ابو بکر البغدادي وژلی دی. د دې به د افغانستان او پاکستان په سیمه کې پر داعش څه اغیز وي؟
البغدادي سره یا د کم تنظیم چې داعش کم جن وجود لري په زیات تر دوی سره دوی په خپل طریقه کار باندې د افغانستان په کومو سیمو کې د پاکستان
د جمعیت علماء اسلام او نور اپوزیشن قافلې نن په دویمه ورځ د اسلام آباد پر لور لاریون جاری ساتي. ترانسپورټران وایي حکومت د لاریون مخنیوي لپاره له دوی په زور کنټینر اخیستی دی.
نو دا یو ډیر ظالمانه فیصله د حکومت ته په دې کې ډیر قیمتي مالونه دي او تقریبا په څلورو واړو صوبو کې دغه نیول رانیول د ګاړو شروع شوی دی.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په کابل کې له افغان ولسمشر او اجرائیه رئیس سره لیدکاته کړې ده.
هغوی د افغانستان سولې پروسې په اړه خبرې اترې کړې دي. هغوی خپل نظریات شریک کړل.
د دې څنګ ځینې نور رپورټونه او دوی اونیزې خبرونې هم لرو. اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسه. تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اورئ. درنو اوریدونکو، راځي چې د خبرونې لومړی موضوع ته ولاړ شو. د امریکا ولسمشر ویلي د هیواد ځانګړو ځواکونو یا د عملیاتو پر مهال د اسلامي دولت وسله والې ډلې مشر ابوبکر البغدادي وژلی دی. ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویل چې البغدادي د شام په شمال لویدیځ کې د شنبې په ورځ په شپه ووژل شو. البغدادي ته په 2014 کال کې د نړۍ پام شو چې کله یې په عراق کې د اسلامي خلافت اعلان وکړ. د هغه په مشرۍ اسلامي دولت وسله والې ډلې په شام او عراق کې په سلګونه کسان وژلې دي. نور تفصیل لا عبدالله کاکړه اورو.
امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اسلامي دولت وسله والې ډلې د مشر ابوبکر البغدادي د وژنې اعلان پرون په سپینه ماڼۍ کې د ځانګړې وینا پر مهال وکړ.
تیره شپه امریکا د نړۍ تر ټولو لوی ترهګر مشر له انصاف سره مخامخ کړ. ابوبکر البغدادي مړ دی. هغه د نړۍ تر ټولو بې رحمې او پرتشدد ډلې بنسټ ایښودونکی او مشر وو.
ولسمشر ټرمپ په خبري غونډه کې وویل چې البغدادي سره له خپلو درې ماشومانو او نورو ملګرو په غار کې پټو. نوموړي زیاته کړه، د عملیات پر مهال ابوبکر البغدادي منډه کړه او کله چې د غار اخیری سر ته ورسید نو په ځان پورې تړلې بارودی جګړه وچولې چې په نتیجه کې هغه او درې ماشومان ووژل شو. ولسمشر ټرمپ زیاته کړه چې د منډې پر وخت البغدادي ژړل او چیغې سوری وهلې. د نوموړي په وینا یوولس ماشومان په خیریت سره له ودانۍ راایستل شوي دي. د ولسمشر ټرمپ په وینا معاینات ښیي چې وژل شوی کس ابوبکر البغدادی دی. ډونالډ ټرمپ وویل عملیاتو شاوخوا دوه ساعته وخت واخیست او امریکایي سرتیرو له هغه ځای څخه حساسه معلومات راغونډ کړي دي چې پکې زیاتره د اسلامي دولت وسوالې ډلې د پایل او د راتلونکي پلانونو او نور هغه څه دي چې امریکا یې په لټون کې وه. ولسمشر ټرمپ وویل په عملیاتو کې امریکایي ځواکونو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. ولسمشر ټرمپ زیاته کړه
بغدادي's demise demonstrates America
د بغدادي وجنا د ترهګرو مشرانو په اړه د امریکا نستړی کېدونکو لټون په ګوته کوي او اسلامي دولت او نور وسلوالو ډلو ته د بشپړ شکست په لړ کې زمونږ وګد مهاله هوډ خای
ISIS and other terrorist organizations
امریکایي ولسمشر زیاته کړه هغه ترګر چې بې ګناه امریکایي وګړي ځوروي او وژني باید په آرامه خوب ودنسي او په دې پوسی چې دوی به د په خبره په بشپړ توګه لمنځه یوړل سي. د خبرې غونډې پر مهال ولسمشر ټرمپ په عملیاتو کې د روس، ترکی، شام، عراق او کوردي ځواکونو د مرستې مننه وکړه. ابوبکر البغدادي په 2014 کال کې نړۍ هغه مهال وپیژندی چې کله په عراق کې امنیتي ځواکونو ته شکست ورکړ او اسلامي خلافت اعلان کړ. د په مشرۍ اسلامي دولت وسوالې ډلې په شام، عراق او نورو هیوادونو کې په سلګونو کسان وژلي دي. د ډلې یو وخت د 80,000 نفوسو پر سیمه واکمنی کوله. په شام او عراق کې تاریخي آثار په بمونو الوزولي. البغدادي د عراق اوسیدونکی دی چې اصلي نوم یې ابراهیم عواد ابراهیم البدری دی. امریکا د هغه د نیولو یا ځای ځاګی پاړه د معلوماتو ورکولو پر سر 25 میلیون ډالر انعام یې شوی وو.
د اسلامي دولت وسلواله ډلې د مشر ابوبکر البغدادي د امریکا د ځنګړي ځواکونو په عملیاتو کې تروجل کې دوه ورسته کارپوهان د دې ډلې د راتلونکو په اړه بحثونه کوي. خو داعش په پاکستان او افغانستان کې هم فعال ده او په دواړو هیوادونو کې د یو شمیر ترهګرو بریدونو ذمواري هم منلې ده. د ابوبکر البغدادي وجنه به په پاکستان او افغانستان کې د داعش وسلوالې ډلې پر فعالیت څه اغیز وکړي او که څنګه؟ عبدالله کاکړ د پښتنه له کارپوهانو سره شریکوي.
اسلامي دولت وسلوالې ډلې په 2014 کال کې هغه وخت د نړۍ پام ځان ته راوګرځاوه چې کله دې ډلې په عراق کې امنیتي ځواکونو ته ماتې ورکړه او د موسل شار په نیولو سره د خپل خلافت اعلان وکړ. لدې چې مده وروسته په پاکستان او افغانستان کې هم د داعش په نوم وسوالې ډلې را څرګندې شوې. د چارو پوهان وایي له تحریک طالبان پاکستان څخه بېله سوې ډله جماعت الاحرار په بلوچستان کې فعاله لشکري جنگوي او د منځنۍ اسیا ځینو وسوال د داعش تر چتر لاندې فعال شول. دوی د اسلامي دولت وسوالې ډلې مشر ابوبکر البغدادي سره بیعت اعلان کړ. دې ډلې په پاکستان په تیر بیا په بلوچستان کې پر پولیسو، عیسویانو او زرګانو باندې د سو حملو ذمواراني په غاړه واخیستې. د پاکستان حکومت په بیا بیا ویلي چې پر خاورې د داعش تنظیمي جوړښت نسته. خبریال او څېړونکي حق نواز د وسلوالو پاړه د امریکا واشنگټن پوسټ ورځپاڼې ته رپورټینګ کوي. نوموړي پرون مشال ریډیو ته وویل د ابوبکر البغدادي له وژنې سره په پاکستان کې فرفعالو داعش جنګیالیو تر لنډې مودې پورې ناوړه اغېز پرېږدي خو اوږدمهاله تاوان به ونه ویني.
د خراسان په نامه باندې کوم د داعش تنظیم دلته وجود لري، دغه پاکستان سره یا افغانستان سره، نو په دې کې د دې تقریبا ډېر حده پورې دلته خپل عملیات داسي ادي هغه بیت یا د دې هغه چې دی د البغدادي سره یا د کم تنظیم چې د داعش کم ځای نه وجود لري، خو زیات تر دلته ندي په خپل طریقه کار باندې لګیاري. د افغانستان په کومو سیمو کې دی، د پاکستان زما په خیال باندې وجود د هغه هغه عمر نشته څنګه چې د نورو تنظیمونو لکه د پخوا د طالبانو یا د القاعده یو وجود دلته لري. خو څه هدف پورې لګیا دي کار کې نو زما دوه خیال نه راځي چې د بغدادي د تلو سره په اوږده توګه باندې
په افغانستان کې داعش وسوالې ډلې په 2015 کال کې سر راپورته کړی او په تیر بیا د دې هیواد په ختیځ کې زیات اثر او نفوذ وموند. داعش نه یوازې له افغان ځواکونو بلکې له افغان طالبانو سره هم په جګړو کې شکیل پاتې شوی دی. اوس مهال دا ډله بیخي کمزورې شوې خو بیا هم د افغانستان کې د لویو ترګرو بریدونو ذمواري پر غاړه اخیستې ده چې یوه بیلګه د سږ کال اگست په میاشت کې په کابل کې د واده پر مراسمو برید دی چې پکې درې شپېته کسان وژل شوي ول. د سیاسي چارو افغان پو مشتاق رحیم پرون مشالې ټول چې په شام کې د داعش د مشر ابوبکر البغدادي وژنه به د داعش پر فعالیتونو ژور اغیز ونه کړي.
لکه نه چې داعش د سوریې په خاورو په عراق ضربې لیدلې دي او دوی ټکول شوي دي، په ټوله کې د داعشي فکر ځپل شوی دی. دوی داسې فکر کوي چې د دوی مبارزه کمزورې شوې ده. نو په افغانستان کې هغه کم شناخت یا هغه کم دوی هغه ارزوګانې چې درلودلې په لویه کې او داسې فکر یې کوو چې د دوی دا خوځښت به غټ شي، هغه ارزوګانې به څه مړاوې شي او د دې له امله شاید د دوی دا مبارزه کمزورې شي. بل خوا که تاسو وګورئ، د دې بغدادي د مړینې د خبر نه مخکې هم د افغانستان په ختیځو سیمو کې د نظامی عملیاتو له کبله دوی ته کافی تاوان رسیدلی و او دا اوس دوی یو ډېرې محدودې سیمې ته راټول شوي دي په ختیځ افغانستان.
د 2013 کال فروری په میاشت کې امریکایي چارواکو ویلي ول چې البغدادي په 2013 کال کې زخمي شوی و. د سږ کال اپریل په میاشت کې البغدادي په 50 کلونو کې د لومړي ځل لپاره په یو ویډیو کې ښکاره شوی و.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په لسنی مو بجو،
ستونزې او سرکار
په پوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکه
په یوونی مو بجا،
جمهوری غګونه
په دونی مو بجو،
د سولې پر لور
په پوکم دریو بجو،
سندرې جادوګرې
په درینی مو بجو،
روختیا او درملنه
په سلورو بجو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د جمعیت علما اسلام فی ډلې لخوا پرون د پیل سوی ازادي مارچ په نامه د اسلام آباد پر لور د لاریون نن دویم ورځ ده. په دې کې له کراچۍ څخه قافلې روانې سوې، پنجاب ته به داخليږي او لغزه به اسلام آباد ته ځي. همدغسې د بلوچستان له بېلابېلو برخو قافلې روانې سوې دي اسلام آباد ته به ځي. د مشال ریډیو خبریال احمد الله په دې اړه معلومات راغونډ کړي، راځي چې رپورټ یې واورو.
د جمعیت علماء اسلام فیگون مشر مولانا فضل الرحمن د اتوار پورز د کراچۍ سهراب ګوټ نه د حکومت خلاف د ازادي مارچ پرانیسته وکړه او د سند حیدرآباد، نوابشاه، نوشهره فیروز او خیرپور نه تیریدو وروسته تیر ماخوستن ناوخته سکر ته ورسېدل او په یاد خار کې شپه تیرولو وروسته نن د ګل پورز به قافله پنجاب ته داخليږي. په ازادي مارچ کې د جمعیت علماء اسلام مشر ولی او کارکونانو نه علاوه د پاکستان پیپلز ګوند، پاکستان مسلم لیگ نون، عوامي نېشنل ګوند او د زنو نورو ګوندونو مقامي مشران او کارکنان هم شریک دي. په مارچ کې ګډونوالو ته خپل وینا کې مولانا فضل الرحمن وویل، څلورو غوښتنو سره اسلام آباد ته روان یو چې وزیر اعظم عمران خان د استعفا ورکړي، فوز د مداخلې نه بغیر بیا د انتخابات وکړي شي، په آئین کې د اسلامي دفاعاتو تحفظ یقیني کړي شي او د احتساب قامی اداره نیب د سیاسي قیدیان خوشي کړي. منګ به د حکمرانانو د استعفا غوښتنې نه په شا کیږو. عمران خان لبا استعفا ورکول وی ځکه چې هغه د پاکستان حکمران نه دی او هغه په درغلیو سره په واک کې راغلی. نو نه خو منګ د تیر کال په 25 جولای شوی انتخابات منو او نه د هغه په نتیجه کې جوړ شوی حکومت تسلیمو. زمنګ د ازادي مارچ با په 13 اکتوبر اسلام آباد ته داخليږي. خو حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف غړي بیا د مولانا فضل الرحمن دا تورونه بی بنیاد بولی او وایي په هیڅ صورت کې به وزیر اعظم عمران خان د خپل عہدې څخه استعفا ور نه کړي. بلخو د بلوچستان کوټه خار نه هم په ازادي مارچ کې ګډون لپاره پرون د اتوار پورز ایوا قافله د صوبایي امیر مولانا عبدالواسع په مشرۍ کې را روانه شوې ده. د جمعیت علماء اسلام د بلوچستان د اطلاعاتو سیکرټر دلاور کاکړ تیر ماخوستن ناوخته مشال ریډیو ته وویل، په زرګونو خلکو مشتمل قافله د لورالای په لار د ډیره غازی خان نه تیری دو وروسته په ملتان کې بعد مولانا فضل الرحمن لوی قافلې سره یو ځای کیږي او د اکتوبر په 13 نیټه به اسلام آباد ته داخليږي. خود حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف پارلماني استازي او د حکومتي مذاکراتي کمیټې یو غړی اسد عمر وای، حکومت د اپوزیشن د مارچ نه نه یریږي ځکه چې باور یې ورته ورکړی چې مارچ به د آئین او قانون دایره کې دننه وي. د اکتوبر په 20 د پاکستان یو شخصي ټي وي سره په خبرو کې د نوموړي وینا وه، اپوزیشن د دوباره انتخابات کولو او د وزیر اعظم د استعفا غوښتنه کوي نو بالکل دی کوي او راتلونکي څلور کالو پورې دا غوښتنه کوي خو په دواړو کې یوه هم منل ممکن نه دي د خپل غوښتنې عملي کولو لپاره دوی قانون نشي ماتولی ځکه چې دا یې موږ سره لوزنامه کړې ده او نه به دوی ریډ زون ته داخلېدو کوشش کوي د اپوزیشن د رهبر کمیټې چیرمین اکرم خان دورانی د اکتوبر په شپږویشتمه په خپل یو بیان کې ویلي چې کمیټې فیصله کړې ده چې د اسلام آباد ریډ زون ته به نه داخلیږي او په سیکټر ایچ نائن کې د اتوار بازار سره نږدې په کولاو میدان کې به پرامن جلسه کوي د لړ کې د اسلام آباد انتظامی او ازادي مارچ د منتظمینو ترمنځ یوه لوزنامه هم شوې ده چې پرې د اسلام آباد مرستیال کمشنر محمد حمزه شفقات او د جمعیت علماء اسلام د اسلام آباد جنرل سیکرټری مفتی عبدالله دستخط هم موجود دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. که څه هم حکومت ویلي وو چې د رهبر کمیټې سره په صلاح کې د حکومت د پر ضد د اپوزیشن د مارچ یا لاریون پر ضد د خنډ نه جوړولو پریکړه کړې خو ترانسپورټران وایي چې حکومت ورڅخه په زوره په سلګونه کنټینر نیولی دي چې د لاریون مخه په ونیسي. دوی وایي دی و دوی ته ډیر مالی نقصان اړولی دی. د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری نور حال راکوي.
ترانسپورټران وایي د جمعیت علما اسلام فی او د نورو مخالفه ګوندونو قافلو رایسارولو لپاره پولیسو د ملک یو شمیر برخو نه په سلګونه ګاډي او کانټینر په خپله ولکه کې اخیستي او د لارو بندولو لپاره یې کاروي. ترانسپورټران وایي ګاډو او کانټینرو نیولو سره د دوی په کار سخت اثر پرېوځي او باید دا زر پرېښودل شي. د متحده ترانسپورټ اتحادیې یو مشر اسرار احمد شینواری مشال ریډیو ته وایي د حکومت دغه ګام ورته نه دی منظور.
سرکونو بندېدو لپاره زمونږ ډېر زیات گاڑی ودرولې دي چې هغوی نه ډک ډک کانټینر کوس کړي او په هغه باندې به روډونه بندوي. نو دا یوه ډېره ظالمانه فیصله د حکومت ته په دې کې ډېر ډېر قیمتي مالونه دي او تقریبا په څلورو واړو صوبو کې دغه نیول رانیول د گاډو شروع شوي دي. مونږ په شدید الفاظ د دې مذمت کړو. مونږ حکومت ته دا مطالبه کړو چې که ته څه قسم رکاوټ جوړوي دا ستاسو خپل کار دی. په هر قسم یې جوړوي مونږ په دې کې کار نه لرو. مونږ یو سیاسي ګوند سره تعلق نه لرو. مونږ کاروباریان یو. مونږ پری دي.
د خیبر ترانسپورټ اتحادیې یو مشر شاکر پریده وایي په احتجاجي درنو کې اکثره وخت د دوی کنټینرې ورکې شي او ترانسپورټران د تاوان سره مخ شي.
کومه درنه یې نو مونږ ترانسپورټرانو سره داره ظلم شي چې هغه کې کنټینرې ورکېږي چې کله کنټینرې د مونږ نه کوز کی بیا د تاڼو والا بیا پټایي. دویمه خبره دا چې تکلیف ټول ترانسپورټرانو ته دی. تاڼې والا خو بس روډ ته راوځي او کنټینرې ونیسي چې څوره کنټینرې چې دوه سوه کنټینرې ونیسي په دا کې لاس شل کنټینرې پکې غیب شي بیا د اډو والا سره لانجایي اډو والا مخکې د کپنو سره لانجایي. نو غټه ستونزه مونږ ته جوړه کېږي که هغه د پی ټی آی حکومت وي او که هغه د مسلم لیگ حکومت بھی کچھ در نہیں ہوئی نو مونگ ٹرانسپورٹران تب کے ڈر ہاٹ تکلیف بھی نو مونگ حکومت دا اپیل دے چھ خواہ مخواہ گاڑی چھ نسو و په زور ظلم زیاتای کو پکوار دی چې ګاډی تخپل کنټینر هم ملو شي واغه کومه ورځ چې ګاډی ویلوړي پکوار دی چې هغه دی اړین ورته ملو شي.
د حکومتي ګوند تحریک انصاف د کمی اسمبلی غړی او د سفران وزارت پارلماني سیکرټری اقبال پردی وای د دغه ګام مقصد ولسلا تکلیف ورکول نه دی بلکې دا غوی حفاظت کړل دي او چې د چا ګاډی دا غوی د خوخي نه بغیر نیولی هڅه کوو را خلاص کړو.
نو که په بعضې ځایونو کې د خلکو ګاډي یا کنټینر ایساری وي نو انشاءالله ولزیز مونږ به چې کوم ڈی سی دی یا کمشنر دی یا متعلقه تانی دی هغوی سره مونږ خبره کوو او دا زموږ رونه دي او انشاءالله ولزیز دا به مونږ فیسیلیټیټ کوو چې کوم ځای کې دوی ته ضرورت وي زموږ سره رابطه کوي او دوی له به مونږ په هغه تانه کې حاضري لګو. انشاءالله دوی مسله به حل کوو. بس همدا نن ورځ دي انشاءالله د دوی مسلې به حل شي.
ترانسپورټران وایي باید پر روان وخت کې دی د احتجاجونو مخه نیولو لپاره حکومت خپل بندوبست وکړي او د دوی ګاډو او کنټینرو نیولو نه دی ډډه وکړي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استاذ زلمی خلیلزاد پروند کابل ته ولاړ او هلته له افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله سره لیده کاته کړی دی. دا له هغه وروسته افغانستان ته د نوموړي لومړی سفر و چې امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ له وسلوالو طالبانو سره خبرې اترې ختمې کړې وې. په دې اړه نور تفصیل د رحمت الله افغان په رپورټ کې.
روسته له هغه چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې لغوه شوې، د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په لومړي ځل کابل ته سفر وکړ. د جمهوري ریاست ویان صدیق صدیقی وایي چې ښاغلي خلیلزاد له افغان ولسمشر سره د افغانستان د حکومت د سولې د طرحې په اړه بحث وکړ. ښاغلی صدیقی زیاتوي هغه طرحه چې د سولې لپاره یې افغان حکومت لري سولې ته د رسېدو لنډه لاره ده او حکومت تمه لري چې نړیواله ټولنه له دغې طرحې ملاتړ وکړي. د افغانستان د جمهور ریاست ویان صدیق صدیقی د یکشنبه په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل هغه وایي هغه څه چې له ولسمشر سره ملاقات کې پرې خبرې وشوې په هغه کې د تلپاتې سولې او د سولې لپاره د حکومت پر پروګرامونو بحث و. ښاغلی صدیقی وایي افغان حکومت اوس هم په هغه پلاوي چې ټاکل سوي د چین په غونډه کې ګډون وکړي کار کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله له ښاغلي خلیلزاد سره د سولې په اړه خبرې کړې. د اجرایي ریاست مرستیال بیان امید میسم د ملاقات په اړه وویل
هغوی د بېلابېلو مسایلو باندې سولې په اړه د افغانستان سولې پروسې په اړه خبرې اترې کړې دي. څنګه مونږ کولای شو به یو باعزت او پایدار سوله ورسېږو هغوی خپل نظریات شریک کړ. همچنان دواړه له طالبانو وغوښته چې خپل جګړه او خشونت کم وکړي او اوربند اعلان وکړي تر څو چې د بین الافغاني دیالوګ پیل شي.
په ورته وخت کې په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي نیکولاس کی له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې له سیمه ییزو کلیدي لوبغاړو چین، پاکستان، روسیې او ایران نه غوښتي چې له یو باثبات افغانستان ملاتړ وکړي. دا یادونه ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 13 سپتمبر میاشت کې د کابل په ششترک سیمه کې د طالبانو لخوا تر هغې حمله وروسته چې د یو امریکایي سرتیري په ګډون 12 کسان پکې ووژل شول له طالبانو سره د سولې خبرې لغوه کړې. مخکې له دې د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو او امریکایي استازو ترمنځ نهم پړاو خبرې وسوې او دواړه لوري د سولې یوې هوکړې ته نږدې سوي وو.
تاسو مشال ریډیو ته وجهست. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیشن د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ پایلې د نومبر پر 14مه اعلانوي. یاد کمیشن د خبره پرون په یو خبري غونډه کې وکړه. دا له هغه وروسته ده چې لومړی ټاکل شوی وه چې د اعلان به د اکتوبر پر 13مه کېده. په افغانستان کې د ولسمشرۍ ټاکنې د سپتمبر پر 18مه ترسره شوي وي. امید زهیرمل رپورټ لري.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون که څه هم پریکړه کړې وه چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو لومړنۍ پایلې د میزان یا تلې میاشتې په 28مه نیټه اعلانوي، خو له دې نیټې د 10 ورځو له تېرېدو وروسته یې د یکشنبې په ورځ رسنیو ته وویل. د جمهوري ریاست د انتخاباتو لومړنۍ پایلې به د عقرب یا لړم میاشتې په 28مه نیټه اعلان شي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون مشرې هوا عالم نورستانۍ په یوه خبري غونډه کې وویل نوی مهالویش یې له مشورو وروسته جوړ کړی څو د ځنډ امکان پکې نه وي.
او زمان محترم کمیشنر صاحبان او زمان ټیم ټول په ګډه تر دې دمه پورې په دې باندې به کار وکړي چې په کوم ورځ په کوم تاریخ دارالانشا سره په تفاهم کې چې تخنیکی ستونزې هم نه وي
کمیسیون یو کمیشنر محمد عبدالله یو شمیر تخنیکی ستونزې او تر خوای د کمیسیون د کمزوري فعالیت سربیره په ځنډ د موادو را لیږد یو شمیر اعتراضونه او تر خوای د درملوک کمپنۍ ناغیړي د ابتدایي پایلو د اعلان د ځنډ لاملونه وبلل. هخوا د محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکي ټیم استازي داود سلطانزوی ازادي راډیو ته وویل دوی د کمیسیون پریکړه اندېښمن کړي. د زیاته کړه هر څومره چې د ټاکونو د پایلو په اعلان کې ځنډ راځي همره درغلی او لاسوهنې ته لار هواریږي.
اعلان کې چې وخت اعلان میکنن
دا پریکړه چې کله به اعلان وکړي پښتنې او ستونزې پیدا کوي. د دې دلیل چې دا پروسه ولې دومره ځنډیږي منطقي ځواب نشته. سمه ده چې وی ویل درملو کمپنۍ سره کوم ستونزې درلودي، مګر څه ډول ستونزې
او څه مشکلات؟
د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم استازي محمد یونس نواندیش هم ازادي رادیو سره خبرو کې وویل دوی ته لیوي اونې زیات ځنډ د منلو نه دی.
نظر ما
لو تر اتو ورځو ځان یو طبي خبره ده، ځکه د همدې ورځو په اوږدو کې د معلوماتو ملي مرکز ته ډیټا و نه لیږدول سو، خو له دې د زیاتو ورځو ځان موږ ته اندېښمنون کيده.
که څه هم خلک د ټاکنو د پایلو د اعلان ځنډ ته د شک په سترګه ګوري، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دوی نه غواړي شفافیت د سرعت قرباني کړي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په پښتونخوا کې د سهار لس نیمې بجې سوې دي. ل ظفر خان څخه د خبرونو لنډیز اورو.
امریکا وای د اسلامي دولت وسلواله ډلې مشر ابوبکر البغدادي په شام کې وجلې دي. ولسمشر ډونالد ترامپ پرون خپل خلکو ته په وینا کې ویل بغدادي د شپې مهال د امریکا ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې وجل شوی. جمعیت علماء اسلام فی وای حکومت مخالفه لاریون ازادۍ مارچ له کراچۍ پیل کړي. د ګوند ویان جدید جان پرون مشال رډیو ته ویل د مولانا فضلرحمن په مشرۍ لاریون له کراچۍ اسلام آباد ته ور روان شوی دی. د پاکستان ترانسپورټران وای حکومت یې ډیر کنټینرونه په خپل ورقه کې اخیستي ترڅو د لاریون کوونکو په وړاندې د سړکونو د ممکنه بندولو لپاره ترې کار واخلي. د متحده ترانسپورټرانو د اتحادیې یو مشر اسرار احمد شینواری پرون مشال رډیو ته ویل د حکومت دغه ګام ورته په هیڅ صورت منظور نه دی. بلخوا د واکمن تحریک انصاف وای د ترانسپورټرانو د ستونزو د حلولو په هڅه کې دي. په افغانستان کې د سولې لپاره د خبرو لپاره د طالبانو پلاوی چین ته رسیدلی. په آسټرالیا کې د بهرنیو هیوادونو په اړه پلټنیز مرکز په یو راپور کې ویلي د طالبانو پلاوی به نن له کابل ورغلو کسانو سره په بین الافغاني خبرو کې برخه اخلي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي له افغان ولسمشر سره کتلي دي. زلمی خلیلزاد د خالی په ورځ په یو نایلن شوي سفر کابل ته ورسید. د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقی دا خبره پرون مشال رادیو ته وکړه. او د افغانستان د انتخاباتو کمیشن د ولسمشریزو ټاکنو نتیجې یو ځل بیا د نومبر تر 14 وځنډولې. د ټاکنو خپلواک کمیشن مشر هوا عالم نورستاني پرون یوې خبري غونډې ته ویل نوې محل ویش کې د مشورو وروسته جوړ کړي تر څو نور ځند ونی شي.
خبرونه مله مشال ریډیو څخه واوریدل چې ظفر خان وړاندې کول. اوسم تاسو د مشال ریډیو دوی ونځي خبرونه لرو. لمړی روشانه مستقبل دا چې منور شای کوربه دی، لغورسته به خبرونه اورو چې ستونزې او سرکار نمیج دغه خبرونه جوړونکې مجید بابر دی.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه سلامونه او نیکی پیرزوونه قبول کړي. زیاتره پښتانه ځوانان په وطن کې د تعلیم د سہولتونو او د لړ کې د حکومتي اقداماتو د کمی ګیله کوي او وایي چې د پرمختګ لپاره تعلیم مهم دی خو حکومت دې ته توجه نه ورکوي. بلخوا د افغانستان په ننګرهار ولایت کې یو شمیر تعلیمي یافته ځوانان راپاسېدلي او د مثبت بدلون په نوم یو ټولنه یې جوړه کړې چې په کې دوی په رضاکارانه توګه ځوانانو ته وړیا زده کړې، لارښوونې او د سیالۍ د بیلابیلو ازموینو لپاره تیاری کوي. د دې ټولنې مشر په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
مثبت بدلون ټولنه په دې الله سوی یو نوي کال کې رامنځته شوله او حکومت کې زموږ د یو شمېر پوهنتون استادانو تصمیم دا چې څنګه وکولی شو چې هغه شکایتونه او ستونزې او ګیلې چې موږ همېش کوو څنګه کولای شو چې په دې ستونزو باندې کې موږ مؤثر واسو، بلکې د ستونزو ته عملا د پایته کې کېږو. نو تاسو پوهیږئ چې افغاني ټولنه کېدای شي د یو شمېر اقتصاد خري د یو شمېر ډېرو پجت ښه نه دی. موږ د یو دیني مرکز پرانیستوالي زم پیدا کوو، تا تم سوال وکړو، موږ ترې یو څه پیدا کوو، شاګردان هم درلودل.
عبدالبصیر، سباون په دې ټولنه کې د زده کړو د بیلابیلو برخو او پکې د زده کوونکو د شمیر په حق لوي
لنی کمرغه چې مونږ په لسو برخو کې فعالیت کوو: انګلیسي، کمپیوټر، انټرنیټ، ژورنالیزم، اداره او مدیریت، سیاسي اصلاحات، د کانکور لارښود، تحقیق. ټول مونږ اوس اولن مهالي ورکشاپونه او همدارنګه نور په ملي او نړیوالو موضوعاتو باندې کانفرنسونه دایره په دغه مرکز کې جوړیږي. اوس ځانګړي او وزارت ته زده کوونکو ته په وړیا ډول درس ورکوو. ورځ تر بلې زموږ د استادانو ملاتړ هم زیاتېږي. یعنی حواله کې مونږ څلور تنه استادان او اوس اویا تنه ولنټیر استادانو، چې دې کې تقریبا اتلس تنه استادان چې دي هغوی د ماسترۍ په کچه زده کړې کړي دي. مونږ دغه مرکز کې ټول خدمات چې دي وړیا ترسره کوو. نه کوم پیرهدار لرو، نه کوم ساتونکی لرو، نه کوم صفاکار دې مرکز لپاره لرو، او نه حتی اشپز لرو. دا ټول کارونه مونږ خپله کوو. او ټول هغه ځوانان چې هغوی د اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي یا خویندې دي، هغوی دې مرکز ته راځي په وړیا ډول باندې دلته زده کړې کوي. مونږ په دې شپږو کلونو کې د 15,000 نه زیات زده کوونکي چې دي په دغه بیلابیلو برخو کې مونږ فارغ کړي دي.
عبدالبصیر، سباون وایي په خپله یې په ډېره غریبۍ کې تعلیم ترلاسه کړی او غواړي چې د بې وزلۍ له وجې د ځوانانو نه تعلیم پاتې نشي. نوموړي وویل یو زده کوونکی چې د هر عمر وي او هر کله داخلي دل غواړي، دوی ورته موقعه برابروي.
لکه زمون سهار چې د مدرسې پیل کیږي، هغه کې عموما د کم عمر شاګردان دي. دا ول او د دویم او په دغه وخت چې هغه مون سهار وخت پیلو، یو د انګلیسي او کچا باندې چې دي هغه اکثره د مکاتبو شاګردان دي، انګلیسي او کمپیوټر چې وای او ورسره ماسیلین هم دي. دویمه بل برخه چې دا بیا مونږه د دولسم فارغینو ته لرو چې هغه کانکور ورکې، د کانکور یو برنامه مونږ لرو او تقریبا هغه تمشتنی پروګرام دی. هغه کې مونږ اکثره د دویواتی د دولسم فارغین سکل کانکور ته مدګی نیسی هغه روزو. یو د مثلا د سیمینار جوړونې، ورکشاپونو او د لیډرشپ ژورنالیزم دي کې مونږ سره د اکثره چې د پونتون برحال ماسیلین هم راځي، پونتون نه فارغ ځوانان هم راځي، او دغه د تحقیق رویس چې دی چې دا وخت کې چې دا ماسیلین وروستیو سیمونو ته ورسیږي، دغه برخه کې مونږ سره بیا ډېر زیات ماسیلین وي. مونږ هر کټګوري ته متعلمینو ته په خپل برخه کې په انګلیسي او کمپیوټر او په دغه نورو برخه کې زمينه برابر او ماسیلینو ته په خپل.
عبدالبصیر سباون همداراز اویل چې د مثبت بدلون ټولنې بیلابیل پروګرامونه د روجې لمیاشتې پرته ټول کال جاری وي، او په هر برخه کې چې لسو زیات زده کوونکي برابرېږي، دوی ورته د ښوونې لړۍ شروع کوي. هجرت الله اختیار چې د دې ټولنې په بنسټګرو کې شامل دی او پکې په رضاکارانه توګه درس هم ورکوي وایي:
دا مهال د ننګرهار پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو پوهنځي کې د استاد په حیث باندې دنده ترسره کوم، او ما په 2018 کال په اگست کې د متحده ایالاتو د واشنگتن پوهنتون څخه د حقوقو په برخه کې ماستری ترلاسه کړه. دا ټولنیز حرکتونه دا اول قدم کې چې کله ته شروع کړي، نو دا لږ زور غواړي. دوه مسائل ډېر زیات اساسي ستونزه ده چې یو څوک ټولنیز کارونه، اجتماعي فعالیتونه کوي. اوله خبره دا ده چې د خلکو خبرې دي، خلکو تبلیغات دي. مونږ چې دا کار کله شروع کړ، مونږ باندې بیلابیلې په اصطلاح ټاپې ولګېدې چې دا د پلانکي سیاستوال ډله ده، د پلانکي سیاسي شخص نه پیسې اخیستي، چا به موسساتو پورې تړلو پلانکي موسسې ورته پیسې ورکړې دي، ولا دا پلانکي هیواد سپورټ کوي. دا خبرې یو وخت کې دینه مونږ ډېر زیات دردېدلو او زړه کېدلو.
هجرت الله اختیار اویل: که څه هم دوی په دې مرکز کې وړیا کار کوي، خو ځینې مصارف داسې دي چې پکې دوی مالی مرستو ته اړتیا لري.
دغه مصارف او زمونږ خپل د کورنۍ هغه بوج هم په موږ باندې ده، او زمونږ کورنۍ اقتصاد زمونږ د ټولو ملګرو ته دې کچه نه ده چې هم خپل کورنۍ سپورټ کو او هم دا مرکز سپورټ کو. نو په همدې خاطر باندې دا یو چیلنج ده تر اوسه پورې. هغه د خلکو د خبرو د حالت نه موږ راوتی یو، هغه اوس خلکو ته موږ ټول خپل ځان ثابت کړی. دویمه مسله دغه د فنډ مسله ده چې دا موږ هر کال موږ په ځان کم نه احساس
لاسو خو مونږ خلکو ته لاس وګدو او یو نو د سوال غوندي چې هر څوک پویږي چې دا سړی یو خماش لري خ کاروبار لري خاغل لري نو هغه زو هغه سره کینو ورته چې مونږ سره مرسته وکا او دا یو تکراری مسله ده چې هر کال مونږ د دې سره مخ کیږو.
د مثبت بدلون د زینه نور استادانو خبره به هم واوري چې اول یې په خپل هم په دې مرکز کې زده کړې کړې دي. دا راز دی یو زده کوونکی خبرې درته هم وړاندې کوو خو د ویلند د مینه پاس
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې داونه د افغانستان په جلال آباد ښار کې د یوې داسې تعلیمي ادارې حال درکو چې په کې زده کوونکو ته وړیا درس ورکول کیږي. د دې مرکز هلې ځلې د ټولنې لپاره څومره ګټورې دي د تفصیل اورېدو لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسه.
د مثبت بدلون یو استاد وایي د مالی مشکلاتو له وجې ورته په خپل هم تعلیمي سلسله پر مخ بیول ګران وو خو د دې مرکز له لارې زده کړې کړې دي.
نوم یې مریم د اوسېګم جلال آباد ښار کې د ننګرهار مرکزي د معلمین د ساينس څانګې نه یعنې د څوارلسم پاسې په فارغ یم او ښې له یوه ښوونکي یم. خپله باندې بیاوالې چې نه فارغ یم نو اعلاناتو له لارې خبره شول چې دوی اعلان کوو او همداسې پیپر یې ویشلې په فلم مکتب کې ویلې چې وړیا د خویندو لپاره ده. نو بیا زما هم یو ځلې وغوښته چې نږدې نه ورشم او وګورم چې څنګه د رښتیا دی که څنګه. بیا ورغلم دې علمي او کلتوري مرکز ته رښتیام چې څه اعلاناتو څه لاغي نه لاته څه خولو څه چې ما غوښتلو که اقتصادي مشکلاتو لوه دې ما نه شو کولی نو دته په وړیا توګه تېنه برخمونه شم او ډېر څه په لومړی کې خپل پکې درس ویلي اوس الحمدلله رضاکارانه توګه اوس خپل دې هېواد بچیانو ته وړاندې.
له مریم وو پختل چې د یو زده کوونکي او بیا د یو استاد په هیڅ د مرکز طالبي ماحول په اړه څه نظر لري؟
بالکل یو مسون چاپیریال لري مسون ادارې ده چې پښتني ټولنې ته سم برابر مسون ادارې ده مسون چاپیریال ده امنیت لري حاضر ده درس لري حاضر چاپیریال لري حاضر کې خوندي سهار شپږ نه تر نهو بجو پورې چې ده یوه دینی مدرسه ده چې د قرآن کریم د تجوید او تفسیر همدارنګ د قرآن کریم ترجمه نو د ناظري سره درس ورکوي د شپږ بجو نه نیولې تر نهو بجو پورې او دا غي نه را پدې خو چې بیا نه هم تاسو نه نیولې تر یوې بجې پورې چې بیا انګلیش دی کمپیوټر دی انټرنیټ دی د تور تنور د کړې دي چې دا په وړیا ډول باندې د نیمه ورځ ټول د جنو لپاره یعنی ودا شوی دی جنو راځي دوی ته د درس وی.
بلخوا د مثبت بدلون د اداري چارو مسول او استاد شاکر الله حضرت وای ځنې استادان له درس ترڅنګ د ټولنې سره مالی مرسته هم کوي.
زه خپل مخکې یو انسټیټیوټ کې استاد ما یو طبي علوم انسټیټیوټ هغه کې استاد وم نو کله چې وزګارم نو دلته پلم د خدمت مې مخته ورو ځکه چې دا یو په مونږ حق دی د ټولنې مظلوم قشر په مونږ حق دی مونږ باید دغه کار مخته ویسو. نور به بخش دی هغه زمونږ ځینې دوستان دي د سبون سره په شمول باندې هغه وظایف لري وظیفې لري نو دا هغې نه هغه خپل ماس نه یو اندازه د ټولنې سره مرسته کوي اغه دغه کوم کارونه چې برق بل شو کرایا او جنو دغه دي مصارف دغه دي په دغه لار نه مونږ سره کوو نه مونږ سره کوم حکومتي ادارو نه کوم مصارف څو مونږ سره مرسته نه کوي.
د مثبت بدلون ټولنې یو بیس د کوم کې سره مهم خبرې کړې.
زمانم احسان اغه د نړیوال ځلګت مرکز او سیستم چې ما سره یې دې بجې نه ټول ورته پوری کانکور ته ځم د کانکور ما دې شروع ده دا مخکې ټولنه کې هم شروع وه مخکې مې هم ورته وسله بیا یو ریپلای غوندې کوم غواړم نور هم پوه حاصله کړم کله به همدې بیا والی چې د دې مسؤول کسان راغلل او د دې په اړه مونږ ته وویل چې دغسې کورس پرانستل شوی تاسو راشئ زده کړې وکړئ. نو زه لاړم ما خپل ته د کانکور امادګي درو کړله ماحول ډېر برابر ده دا چې دا یو مسؤول چاپېریال د انجینو لپاره برابر کړی ده حال د لیالکان جدا دي انجینو جدا دي د انجینو لپاره جلا وخت ټاکل شوی ده چې انجینو په بېلابېلو بخشونو کې د زده کړه کوي بیا ښځینه استادان ښې پریمانه دي ورکړي او ښځینه استادان درس ورکوي او ښه یو مسؤول چاپېریال د ټولو لپاره.
د دې ټولنې یو استاد او بنسټګر هجرت الله اختیار په خپل پیغام کې وایي
که دولت ځینې کارونو ته رسیدګي نشي کولای ټولنه هغه باید خپل ترسره کړي. همدې په خاطر باندې ځکه دولت خپل پلان ممکن اویا فیصد عملي کې 20% یا به بودیجه نه یا وخت نه یا کرپشن ده یو ستونزه ده هغه نشي کولای. نو دا 20% څه شي چې پاتې کیږي هغه باید ټولنه خپله ترسره کړي، ځکه ټولنه د خپل ځان لپاره کار کوي، اجتماع د خپل ځان لپاره کار کوي. نو دا د په هر ځای کې ممکنه ده، د ټولنې په هر برخه کې ممکنه ده، او په افغانستان کې د دې لپاره فوق العاده ضرورت ده، ډیر زیات ضرورت ده. زما پیغام به خلکو ته خصوصا ځوانانو ته دی چې د خپل ځان، د خپلې ټولنې او د خپل وطن لپاره حداقل لږ تر لږه هغه څه وکړي څه شی چې کولای شي، او دا کفایت دی.
دا راز خزینه استاذه مریم هم وایي پکار ده چې جنکۍ په زده کړو کې شاته پاتې نشي.
یو پیغام یې ورته ده، من هیڅ دی یوې خور د مسلمان خور مون خطول الحمدلله مسلمانانی ورچا تخپل پت عزت ګران دی په دې کور کې په دې ټولنه کې چې د حجاب سره خوندې دي، او هغه څوک چې زما غږ اوري او هغه چې محرومي دي له زده کړو نو ولې علاقه لري چې د زده کړو کاغه کې اقتصادي مشکلات وي او یا کریواجو نه وي. نو زما ورته دا پیغام دی چې همت وکړي، خپل مبارزې ته ادامه ورکړي، او زده کړې د هر انسان حق دی. نو زموږ خپل پروردګار چې کله په لومړی کې رسول الله صلی الله علیه وسلم را لګون وغه ته د اقرا کلمه ولې چې اقرا به اسم کرزی خلق، نو دوی چې د اقرا یعنی ول ولا کومه کومه چې دا هیوا چې د وران دی ویجار دی، او دا نور په جنگونو په دې کرکو په کوم ریواجونو چې دا منفي ریواجونه دي په دې په دوام سره هیوا نه جوړي، په علم سره جوړي، په قلم سره جوړي.
د مثبت بدلون ټولنې مشر عبدالبصیر سباون وای کوم ځوانان چې د بیوزلۍ لوجې لزده کړو پاتې کیږي دوی یې د غستونځه حل کولې شي. ځوانانو ته پکار ده چې نور هیڅ وخت ضایع نکړي او د تعلیم لپاره ځانونه د هیواد ګټور وګړي جوړ کړي. او هم په دې ځای د دیونه روښانه مستقبل خبرونه سرته ورسېده. تاسو هم که کومه پوښتنه وړاندیزونه او یا معلومات شریکول غواړئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغامونه ریکارډ کړئ. 00202212 1212. او اوس خپل کوربا منو شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
دا مشال ریډیو دا
ستړي مشي د مشال ریډیو ونی د خبرونه ستونزې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نیکی هلی او سلامونه ومني. د نن په خبرونه کې به واوري چې د شمالي وزیرستان د شوال سیمې ولسوالۍ چې د دوی د ځنګلونو غیر قانوني پرې کول روان دي او قیمتي ونې غلا کیږي. د دوی په خبره حکومت ته په بیا بیا شکایتونه وکړل خو د دوی د ځنګلونو د خوندي کولو لپاره هیڅ ګامونه نه دي پورته کړل شوي، نو ځکه یې اوس یو خپل اصل ویښ کسیزه جرګه جوړه کړې چې د ځنګلونو حفاظت یقیني کړي. دا چې حکومت قبایلی جرلو کې په عمومي توګه او د شوال د ځنګلونو د خوندي کولو په اړه په خصوصي توګه څه هلې کوي، همدغه د نننۍ ستونزې او سرکار خبرونې موضوع ده.
تحفظات دادی کی میر زرن رضای دی میر دی کری نسامان دا چی کم گوندی کو مینا دی آغای ابری
امیر دے مشورون نہ داڑی مان کو تے حکومت نہ داڑی مان کو چور تا دے مو غار دا دے مو میلے دی دے مو وطن دا دے مو وطن وری میلے میں ڈنگی جی
د شوال د ځنګلونو د خوندیتوب لپاره د بکخیلو قبیلې یو جرګه کړې. د دغې جرګې حال عمر وزیر وړاندې کړي.
د بکخیل قبیلې مشرانو بکخیل منډي باندې د شوال ځنغوزو د غلا کولو او د دوی ځنګلاتو کټایي پر ضد د ډول په ډنګ درنا جرګه وکړه. د دوی په وینا شپېته کسانو باندې مشتمل یو سلویشتای وټاکو چې د شوال ځنګلاتو کټایي مخه ونیسي، او دولت امنیتي ځواکونو نه هم غوښتنه وکړه چې د دوی د ځنغوزو غلا کولو، ځنګلاتو کټایي او هلته د کورونو نه د قیمتي لرګو وړلو مخه ونیسي. مشرانو دا غوښتنه هم وکړه چې شوال خلکو ته د شوال ډو میسایل ورکړي او په ترکیاتي چارو کې د شوال ته مخصوصه برخه ورکړل شي. په دې موقعه د یادې قبیلې مشر ملک مویز خان وویل که د قبیلو ترمنځ سناوړه پېښه وشوه نو زموار به سرکار وی
یول زرا ولای د پښتو په وخت کې شب شوای دی دا جرګه د شاول په باره کې دو دا خال کر چک شوای دی میر د مشورونو نه دا ډیمانډ کو د حکومت نه دا ډیمانډ کو چې ورته د مو غار دی د مو میلې دی د مو وطن دی د مو وطن وری میلې میډنګی دی زړ غذای میں دائی پدغ وطن کے دخل کے پا اربینا نقصان کیجی سلانا ندا خال دا ڈیمانڈ کو شمیش پو خوشی حکومت تدا وطن ور سورلائی دائی نن دمو وطن لٹکی جی خمیر حکومت تا آرمی تدا فیل کی جدا خلق سمبول کا کبی دائی تنش سمبول آولائی بی ہمو خپل وطن تا پریش دا چزتو تا خپل وطن وشائن چزل لوٹ شو بی خپل وطن از غال لوا سمبول آوائی شو
جرگی پر محال دا یاد کبیل بلمشار او دا صوبائی اسمبلی غڑ ملک شاہ محمد وزیر وویل چې شاوال د دوی ملکیت ته باید چې امنیتی ځواکونه او انتظامیه د دوی د غرونو کورونو او ځنګلو ژغورلو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي او شاوال ته ترقیاتی پیکیج ورکړي.
دې تحفظات د دې چې میر زرنغزای د میر د کرینا سامان د چې کوم ګاونډي کومینه دی هغه یې وري چونکه ورته آرمی دو چې تاسو دغه علاقې تحفظ فاسې زمواري دو نو هغه ته میر اپیل کیږي چې د خلکو د حقوق خیال هم وسوته سي ویلې چې دا عوام د پاکستان د حکومت د کوم لوکل بشنده دي هغه مایګریټ شوي دي پیکیج دای د فټا د پورا 1000 ارب روپے هغه کې د شغل شامل کو ویلې چې
پدې اړه د ځلی انتظامیه یو والا چارواکی د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې امنیتی ځواکونه د غلطه میشته دي د شاوال ځنګلو کټایي مخه یې نیولې دغه قبیله خلکو ته د شاوال دو میسایل ورکولو باندې غور روان دی او څنګه چې دغه سیمه کلیر شي نو ترکیاتی چاره به هم دغلته پیل شي. شاوال د شمالي وزیرستان لری پروت لسم تحصیل دی چې د بکاخیلو جانی خیلو کابل خیلو او ګوربزو ملکیت دی. د ضرب اعظم عملیاتو په وجه ترې خلک کډه شوي چې لا هم د چارواکو په وینا کلیر شوی نه دی.
په عمومي توګه د قبایلي ضلعو او په خصوصي توګه د شوال د ځنګلونو د خوندیتوب دا ستونزه مې د قبایلي ضلعو لپاره د ځنګلاتو د محکمې کنزرویټر فرحت الله مخې ته کېښوده او په سر کې مې ترې وپوښتل چې فرحت الله صاحب سورج مخ کې په شوال کې د دغو قومونو یو جرګه شوې ده. هغوی دا شکایت لري چې زمونږ دغلته کې قدرتي ځنګل دي د چلغودو پکې داسې ونې دي چې هغه د عربونو روپو پیداوار کوي خو دغه ونې کټ کیږي دغه ونې هر وخت دا غلا کیږي نو داسې څه قوانین شته تاسو د دې د خوندي کولو لپاره په خاصه توګه د شوال د ځنګلو لپاره څه کوي؟
دې لپاره چې داسې کار شوی دی چې ما سیکټي صاحب سره میټینګ وشو چونکې چې دا فارست آرډیننس 2002 عملی کرنا ڈپٹی کمشنر وائلڈ لائف ڈسٹرکٹ با اسرا ممبر لا انفورسمنٹ ایجنسیز والا با یو کا سا کا ممبر بھی کنزرویشن پروٹیکشن اور اسٹیبلشمنٹ آف چیک پوسٹ ایٹ اپروپریٹ سائٹ نورا چی دا ڈیوٹی مونگا خلو اور مین خبرداری کنزرویشن پروٹیکشن اور اسٹیبلشمنٹ آف چیک پوسٹ ایٹ اپروپریٹ سائٹ نو اکارڈنگلی سیکٹری صاحب نوٹ پہ جوٹ کو چیف سیکٹری نے اپروول اخلی دا وجیب منتھلی میٹنگ کے کی دا ڈی سی صاحب صاحب اور دا تھوڑے خبریں وجیب سے ڈسکس کی
تاسو سر گنائی دی ولس لتاسو سدا سی یو ہوپ یو امید ور کوی چیرہ دا پسمر مودا کی دا عملی شي
بس یا شیخ ما خیال دے سیکٹری صاحب نال اڑ چیف سیکٹری تک نا دا شای چی جی وشر لگا ما ایڈمنسٹریشن بابا کے انوال سی نو چکل ڈی سی صاحب چیئرمین نو خبر بجے لگا لگا عملی غت راشی کنا نو دا دے سیکٹری صاحب دا پروپوزل چ مورا دا مرج ایریا دا خبر چ تکو مت کوي دا مورا جی پ زیر شری دا پروٹیکشن کنزرویشن او یو دا چیک پوسٹ نا چی جوڑ کو وائلڈ لائف تے پارا دے فارسٹ تے پارا لگا جی مونگا اوس دا بجوڑ کے تنا جی کو مر ڈیوٹی پر فائر روڈ بنے ڈیوٹی آخلو ممند کیا آخلو نو بلا ورزیو ٹرک چی کو مر دا ایلیگل روانو اگر نا مونگا جی لکا گیا شپه ونیو هغه باندې پرچا کاټ کړه چې هغه باندې 10 اکتوبر پر هغه پریمان باندې نو موږ دا کار یې خپل ایفورت یې کوو
نه مقصد می دا چې اوس د شوال خلکو دا په دې 13 میاشت کې دا درې مجرګه دا دوی بار بار دا خبره کوي چې زمونږ زنګلونه غلا کیږي څنګه چې تاسو خبرو کچې تاسو دغه جوړوي
دغه خبره جوړ کړئ کې بلغه خبره کوم دې کوم موږ ډی فو ساوت چکم دې کنه نو هغه د ڈی پی او سره ملاقات کړي دې ڈی سی صاحب سره کړي دې نو دغه صدې سره ټول استراتیجی دا آسه ډیسکس کړي دې نو موږ یې خپل افورتس کوو دې پر بوس دا ټول خبرې دې موږ په ذهن شې دې چې څه کوي شو موږ کوو دې
نه
فرصت خو ټول خلکو ځنګلې دې دا کله ما خبره کوم جی دا خو لږی کلاسیفایډ شوی نه دی کنه دا خو لږی کلاسیفایډ شوی نه دی باندې چې موږ چیف صاحب یو نوټیفیکیشن کړي دې د موږ کنزرویټر یو غته پلانینګ منیټرینګ سرکل هغه چیئرمن کړي دې هغه سره موږ ڈی ایف او مومند ڈی ایف او بجوړ ڈی ایف او ساوت پکې ممبر دې نو هغه اکارډینګلی ګراوند ریالیټیز باندې چې کوم د نیچرل فارېستي نګه د پرمور سره ایټری جوړاو چې دا کوم کټګری کې مونږ واچو د سره به خلکو سره چې موږ مشوره کوو نو دا شاینه چې مونږ ټول ایټ ټایم کې روان دي
اوس دغه جرګه کو غواړي چې تاسو سره ملاو شي او تاسو ته تاسو نه دا ټول پښتنې نو تاسو اجازه لرئ تاسو وايي چې د خلک راشي تاسو سره ملاو شي
د بای کارډینګ لیډی فور ساوث ډی فور ساوث ته به زو سوې سلیم خان مروتی نه مرجه اجي په
اوس دا تاسو چې کوم نوی قوانین جوړوي د دې قوانین تر مخه که بیا څوک غلا کوي په دغه ځنګلونو کې دا غي سزا سده دا به تاسو څنګه ودرو
بیا کوم چې دا سده کنه هغه کوم چې موږ سره دا پاور دی چې موږ په موکې باندې جرمانه اخیستای شو هغه کمپنسیشن دی فارسٹ آفیسر سره دا پاور دی ان کیس فاس کرا جرمانه نو ور کوي به موږ اکیس پرسیکیوټ کوو هغه باندې پی سی پرچا کارډ کو وی ویاجی اکارڈنگلی آ کورٹ ته ځي لکه جی موږ به جوړ کې خپل یو سیشن جج سی بو چول جج نامینیټ کړی دی داسې جی بھاری هو کې هغه کې نامینیټ شوی دی نو دا ټول ډیسټریکټ سے بجی دا آر یو جی سی ول جج مونږ پرچی ډیل کړي
اوس د دې د پاره چې کم فارسٹ افسران دی یا د په عام لفظونو کې چې کم د ځنګلونو د ساتون کې دي تاسو سره هغه عمله پوره ده
فلاد خو موږ سره چې کوم ایس پر اویلیبل باندې خو دا پوره ده چې کوم دی لکه فاس کرو دا موږ ډیزیګنیټډ فارسٹ شي یا ریزرو یا گزاره دی یا پرایویټ ویلیج فارسٹ نو غیر پر موږ تاسو ته پکارې دا چې پوسټونه به جوړ شي کنه نو دې موږ خبره لګیا دي نو تاسو خامخا جی موږ تعامل پکارو
نو دغه عملی د پاره او د دې قوانینو د پاره به تاسو ته سمره مو ده
عملی د پاره چې موږ سره ټیم یو ډیولپمنٹ پلان چې موږ خپل پوسټونه پروپوز کړی دي هغه کې دې فارسټ ډیولپمنٹ خپل سکیمونه دي سو د ایچ آر هیومن ریسورس پر موږ خپل سټاف پروپوز کړی دي نو هغه چې پایپ لاین کې دي ان شاء الله هغه کې به موږ ته پوسټونه ملاو شي
فرد الله صاحب د دې ترڅنګ تاسو دا خبره کړې و چې د غزنګلونه په غیر قانوني توګه باندې د دې کټای یا د دې پرې کول کیږي نو تاسو نوې ونه هم کړی تاسو د پلانونو خبره کړې واغه سدي
اکچولی موږ سره خو ای ڈی پی کې کافی سکمون ان گوئنگ کې روان دي چې کنه اینوال ډیولپمنت پروګرام کې نو یې نه لوا چې موږ تاسو راځي خبره کړو 10 بلین کې پروجیکټ هغه جی یک نیک نه منظور شوی کارډینګ لی ایڈمنیسټریټیو اپروول وشو نو هغه جی د ښه نه ستټ کی نو هغه موږ ته جی کافی ټارګټ موږ فاټه ته مات دی ری ترک
دا د لسو عربو ونو کارلو چې کم پلان دی دا صرف د مرج د لو د پاره دی کنه دا د ټولي خیبر پختونخوا
نه یا ټول هول کو ټول پاکستان دی پر دی کې کی پی هند او چونکی مرج لري دی او کی پی کې یو بلین مخکې شو نو دا اوس د مرج لري په کې شامل
نو د مرج لري د پاره د سمره ونو کارولو پلان دی
50% مطلب دا چې هغه ټوټل شیر بال دل ته لګي 50-60% کار بال ته فاټه کې کیږي حال ته کی پی کې کم دی او 60% پورې بال ته کار وشي
فرض لا سه 13 ورځې په کورم کې یو جرګې دا اعلان کړی دی چې دوی په خپل مخسر باندې د لسو میلیونو ونو لګولو یو کمپاین شروع کړي کدا چې کوم ولسی خلک یو غوي داسې کمپاینونه چلول غواړي تاسو غوي سره سمرسته کوي
به کو ځاګه مونږ ته جی ڈی ایف او کورم پر چینار کې ناشته موهي بولانا مایدا هغه ته آفیس ته ڈی ایف او آفیس ته رینج افسر دفتر هغه سره ریکارډینګ ریجی ملوي دی شي هغه ڈی سی صاحب دفتر سره تاسو مونږ آفیس
بل فرت الله صاحب کدا سي ولسی کمپاینونه چلی غوي ته تاسو ټیکنیکل یا تاسو د ونو کرلو طریقہ یا د ونو ورکولو یا د موسم په حواله سره آگاهی کم مهم شروع دی
هغه سره چې مونږ کول جی ټایم ټو ټایم کې لکه موس ډی فو مومند التنا خبره وکړه په باندې چې دا مشک ټیو باندې چې نو دا سي ډی فو په جوړ کې دا سي انشاءالله موږ ټول دی لګیا دی خپل کوشش کوي چې په میډیا باندې سوشل میډیا باندې
تاسو دي تاسو ټیکنیکل سپورټ ورکوي چې دا ونه په دې کې کارل پکاري یا د دې لپاره کم کم موسم موافق دی ال د کله کوس شوال کې چلغوزی خکېږي یا دا سي پاره چنار کې لاچی یا نور
شو انګورا انګورا دا ګل تاسو له چلغوزه په ساوت کې
نو هغه له تاسو دا ونه ورکوي
ما بل ارس کوجی
جی
اوس یې موږ یو تا چلغوزه باندې کې سپیشل دا ته وایي چې موسر جی فارن ایډ یو پروجیکٹ ایف او آئی اسپانسر کئی التا موڑا چیٹس ورکڑ آمی تقسیم کرد کمیونٹی کے نو آگا سر بدوی تا جیا چلو دے کلیکشن اگے فرد پروسیس کلیکشن بدوی تا دے سوکا شی جی مکمل کٹ سی جی وتاو ولک
د دې دا پروسیسنگ چی کم یو طریقے کارو اگے ډیر خلکو دا شکایت کول چې مونږ چلو دی راو شو کو او بیا دا اگے دا پروسیسنگ دا پاره دغل تک چی کم مقامی حکومتي خلک دی اگوی تن ډیر پیسې اخلي نو دا اگے کیسه سانتیا وی راتلش
اگے کی جی چونکه لا انفورسمنٹ ایجنسیز وا وانه کی غوی استابلیش کړی دی کنا ملتا پروسیسنگ چی او ما خیال ہے کہ مونگا ڈیفو سے افسر ہے اسرا انٹچ تھے نو کوشش کو اسی دیکھ لگا سنتیا راشی نو سے پرابلم دی جب مونگا حال کوئی
اگر پرابلم سر ہے سر
او بارا چون کیا دے تو سے پرابلم نہیں سجے با انشاءاللہ حال سی زد
دوی دے منڈے کتلو خبر کولا چے یار مونگا کپ ذاتی تو گبان دی دا چل غوزی را اوشو کو ذاتی تو گبان دی یو سودی تے ڈیرے پیسے پاتی کی گی دا مندا گڑے چتیا خوشی دا پاسبل دا
دا خو مخ کے خوشی پر دا لگا بنو کے آزاد منڈی وا کنا بنو سرا آ تا دوی خو آزاد خو حال تے چون کے اس سے سرکار پساتا بنیا منڈی جوڑا کڑا کنا وانا نو لگ دوی تا دا مشکلات تی
خا ادا دوی بانی پابندی دا چی دوی بام دا غدا وانی مندی تا دی
شاید دا سی غب خام خاوی جی چی دورا خوشی ما تا این اگزیکت انفارمیشن نشتا نو حال تا بخام خا دوی دا پروسیسنگ کنی
اوریدون کو داوا دنن خبر ونا ستوند یو سرکار کستا سو هم ستوند وین زمون تر غوی ضرور را ورسوی زمون د پیغام ریکارد کولو ټلیفون نمبر داده 00 22 11 30 21 مهرباني وکړئ مونږ ته صرف د ټولنیزو ستوندو په اړه باندې معلومات راکړئ اوس خپل قربان